نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. اسبا إن شاء الله منغا دا سورة الفيل تفسير كو دا أولني آيات نواخلا دا بنزم آيات فوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پدې صورت کې چې په قریش باندې د الله تعالی کوم احسانات وو، اهل مکه والو له چې الله تعالی کوم نعمتونه ورکړي وو، نو هغه نعمتونه الله تعالی یاد کړي دي. سورة الفیل او سورة قریش دا دواړه داسې سورتونه دي. عبی بن کعب یو صحابي وو، د هغو سره د کتاب یو نسخه وه، نو هغو دا دواړه سورتونه په یړ لیکلي وو، یعنی د دواړو په منځ کې بسم الله نه وه لیکلي. د هغو دپاره دا دواړه سورتونه داسې وو لکه یو سورت، نو هغو به د یو سورت په طریقه باندې وی، ځکه چې د دواړو مضمون یو دی، یعنی یو نمونه خبرې دي پکې. عبی بن کعب د قرآن غټ قاری وو، او اوس چې د اخیره پورې کوم لس سورتونه پاتې دي، نو د دې سورتونو مضامین داسې دي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې دي، او یا دا چې په هغه ورځو کې د مکې کوم حالات وو، نو د هغې په باره کې دي. نو سورة الفیل هم په هغه سورتونو کې دی چې په دې کې د مکې کوم حالات وو، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې چې کومه واقعه شوې، نو دا ټول سورت په هغې باندې دی. د دې نوم په اولنی آیت اصحاب الفیل کې دی. مکی سورت دی. د ترتیب مصحف په اعتبار د دې نمبر 115 دی، او د نازلېدو په اعتبار د دې سورت نمبر دی 19. د دې نه مخکې په سورة الهمزه کې چې خلک عیب لګوي، پیغور کوي، مال جمع کوي، نو دا مال هغوی د الله تعالی د عذاب نه نشي بچ کولی. اوس په دې سورت کې الله تعالی د ابرهه په باره کې وفرمایل مال او دولت او طاقت ورسره وو، او ډیر زیات طاقتور وو، نو د حاتیانو فوجی د ځان سره را روان کړی وو او په مکه باندې حمله کوله. نو ګوره الله تعالی هغه څنګه هلاک کړو، او هغو ته پته ولګېده چې د غټ نه غټ طاقت څوک د عذاب نه نشي بچ کولی. نو اوله د دې سورت پس منظر ګورو، بیا چې کله تاسو سورت وایئ نو بیا به پرې ښه پوهېږئ انشاءالله. دا واقعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 50 ورځې مخکې شوې وه، یعنی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش د کال واقعه ده. په ابن کثیر کې هم دا واقعه بیان شوې ده. په یمن باندې د حمیر قبضه وه، دا خلک مشرک وو. د هغوی اخیری بادشاه په عیسایانو باندې ډیر ظلمونه کړي وو، ځکه چې دی په خپله مشرک وو، نو هغو ته داسې ښکارېده چې د عیسایان د دین نه واوړېدل. نو هغو خندقونه وکنل او اور یې پکې بل کو، او په دې اور کې عیسایان غورځولي وو. دغه شان واقعه په سورة البروج کې هم ده. دا عیسایان داسې وو چې دوی د هغه وخت مسلمانان وو، یعنی په صحیح لاره وو، نو دوی یې سیزلی وو. په دوی کې دوه کسان داسې وو چې هغوی د هغه ځای نه وتښتېدل او لاړو، او قیصر ته یې فریاد وکړو چې زنواس زموږ سره داسې وکړل. قیصر په هغه ورځو کې د عیسایانو بادشاه وو، نو قیصر د حبشه بادشاه ته خط ولیږو، هغه هم عیسایي وو، او هغه یمن ته نږدې هم وو چې تو د دې ظالم بادشاه نه بدله واخله. نو هغو خپل دوه فوجي افسرانو لیگل، دوی چاو لیگل؟ د حبشا بادشاه، د یو نوم ارباط و او د بل ابرهه. دا دوه کسان لاړل، یعنی ارباط او ابرهه، او دوی په یمن کې د زنواس د بادشاهی تخت الټه کړو، یعنی د هغو حکومتي ختم کړو. دغه شان زنواس بادشاه وبایلله، هغه وتښتېدو او په دریاب کې د غرکېدو په وجه مړ شو. نو اوس د دې دواړو کمانډرانو، یعنی ارباط او ابرهه، په یمن باندې قبضه شوه. بیا د دې دواړو په خپلو کې جګړه وشوه، نو ابرهه وګټله، هغه یمن قبضه کړو، ټیک ده؟ بیا هغو په یمن کې یو ډیر شاندار کلیسا جوړه کړه چې د هغې په دنیا کې مثال نه و، او مقصد یې څه و؟ چې د یمن عربیان چې کله هغوی حج لزی او د بیت الله طواف کوي، نو اوس به دا خلک دې کلیسې ته ګوري چې دا دومره زبردسته ده، او هغوی به ډیر مرعوب شي، یعنی متاثره به شي. نو د کعبې په ځای به دلته راځي. نو هغو دا کلیسه دومره اوچته جوړه کړه چې څوک به لاندې ولاړو، نو هغه به د دې کلیسې اوچتوالی نه شو لیدی. چې بره سر ته به یې کتل، نو د هغو په سر چې به کومه ټوپۍ وه، هغه برتاوه شوه، دومره دنګه وه، او هغه یې د سرو زرو او سپینو زرو او جواهراتو نه ډکه کړي وه، او په ټول یمن کې اعلان کړی و چې اوس دې څوک د یمن نه کعبې ته حج کولو دپاره نه ځي، دلته راځئ او عبادت کوئ. نو په هغو ورځو کې هم د کعبې دومره عظمت و چې ټول به حج له هلته تلل، کو هغه عیسایان و او کو هغه بت پرست و، لیکن د دین ابراهیم عظمت و د هغوی په زړونو کې، او د کعبې عظمت هم و د هغوی په زړونو کې. د هغوی چونکې د کعبې سره ډیر محبت و، نو هغوی ډیر پریشانه شو او خفه شو، او غصه ورله ورغله چې دا دوسو کلیسه جوړه کړه او خلک منه کوي. نو په هغوی کې یو کس لاړو او هلته یې رفای حاجت کړو، او هغه ځای یې سخاکو. او په ځینې ځایونو کې دا هم راځي چې هغوی دې کلیسې ته ور ورته کړو او کلیسې وسېزله، نو ډیر نقصان شو. اوس چې ابرهه ته دا پته ولګېده چې ما دومره شانداره جوړه کړې وه کلیسا، او چې عربي داسې کار وکړو، نو هغو هم قسم وخوړو چې زه به د دې کعبه ختمه کړم، زه دوی نه پرېږدم، او د جنګ تیاری شروع کړو، او د خپل بادشاه نجاشي نه اجازت هم وغوښتو. نو بادشاه ورله یو خاص هاتی راولېږو چې د هغونه محمود نوم و، هغه یې ابرهه له ورکړو چې ابرهه په دغه هاتی باندې سور شي او په کعبه باندې حمله وکړي. او په ځینې روایاتو کې دا هم راځي چې دا دومره عظیم شان هاتی و چې د هغې مثال نه و، او د دې سره اتو هاتیان نور هم و. نو دا ټول د حبشه بادشاه ولېږل ابرهه له، او په هغه ورځو کې به هاتیان د بادشاه نښه ګڼلې کېده، او دا به د ډېر غټ شان او شوکت علامت و. عربیانو چرته هاتی نه و لیدلې، ځکه چې د هغوی په علاقه باندې هاتیان نه و. د هاتیانو د لېږلو مقصد څه و؟ چې د بیت الله په راغورځولو کې د هاتیانو نه مدد واخلي، چې د بیت الله ستنو ته د وسپنې زنځیرونه واچوي، او دا زنځیرونه په هاتیانو په مرۍ پورې واچوي، او هاتیان به په مختلفو طرفونو کې وزغلي. نو نعوذ بالله خانه کعبه به رارتاوه شي. نو په عربو کې د دې خبرې خبر خور شو، ټول عرب د مقابلې دپاره تیار شو. هغوی خو بت پرست و، لیکن هغوی وی چې د کعبې خو عظمت دی. د یمن په عربیانو کې یو سړی و چې د هغو نه زو نفر نوم و. نو هغه د عربیانو قائد، یعنی لیډر جوړ شو، او ټول عربیان په هغو ورپسې شو. دوی د ابرهه خلاف جنګ وکړو، خو ابرهه دوی له شکست ورکړو، دوی وبایلله. الله تعالی ته داسې منظوره وه، په اصل کې الله تعالی ټولې دنیا ته د ابرهه انجام خیل غوښتل، د دنیا د اخیره پوری. نو ځکه هغه مثال جوړ کړو، ځکه چې کوچری ابرهه د دې عربیانو نه بایللې وي، نو بیا به هغو ته د بل جنګ موقع نه و میلاو شوي، او څنګه به پته لګېده چې الله تعالی څنګه د خپل کور حفاظت کړی و؟ نو هغو زو نفر قید کړو، او د ځان سره یې بوتلو. د دینه پس هغه بلې قبیلې ته لاړو. نو د هغه قبیلې سردار نوفیل د ابرهه د لخکر سره مقابله وکړه. په لاره کې نور قبایل هم را ووتل د جنگ کولو دپاره، خو ابرهه هغوی له هم شکست ورکړو او هغوی وبایلله او نوفیل هم وبایلله. اوس هغو دا سوچ وکړو چې د قید کولو نه پس به زه دی مړ کړم، لیکن صرف د دې خبرې په وجه ژوندی وساتلو چې دی به موږ ته لار وښیي. او چې کله د دوی لښکر طایف ته ورسېدو، نو د طایف چې کومه قبیله سقیف وه، هغوی ته خو پته وه چې د ابرهه سره په لاره خلکو جګړې وکړې او ابرهه ټولو له شکست ورکړو. نو طایف والو سوچ وکړو چې زموږ خیر په دې خبره کې دی چې د دوی سره سوله وکړو، ځکه چې هغوی وی چې موږ د دوی سره د مقابلې طاقت نه لرو. د هغوی سره یو ډیر غټ بوت و چې د هغې نه لات نوم و، او په لات باندې هغوی ډیر غټ مندر جوړ کړی و. نو هغوی ابرهه ته وی چې ته زموږ مندر ته سمه وایا، نو موږ به ستا سره جنگ نه کوو. او دی ابرهه ته وی چې موږ به ستا ملګرتیا وکړو، موږ ستا سره خپل یو سردار لیږلی شو، ابو ریغال تی نوم و، هغه به ستاسو سره لاړ شي او تاسو به هلته ورسوي. نو ابرهه په دې خبره باندې راضي شو او د ابو ریغال سره د مکې په لور روان شو. یو داسې مقام ته ورسېدل چې هلته د مکې اوښان سرېدل. نو ابرهه د ټولو نه مخکې په هغوی باندې حمله وکړه او ټول اوښان یې قبضه کړل. په دې اوښانو کې 200 اوښان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نیکو عبدالمطلب و، هغه د قریشو سردار و. بیا ابرهه خپل یو سفیر مکې ته ولیږو چې هغه د قریش سردارانو له اطلاع ورکړي چې موږ ستاسو سره د جنگ په مقصد نه یو راغلي، خو موږ دا کعبه را غورځول غواړو. کو تاسو زموږ مخالفت نه کوئ، نو موږ تاسو ته بیا هیڅ هم نه وایو. اوس چې دا سړی مکې ته ورسېدو، نو ټولو ورته وی چې په عبدالمطلب پسې لاړ شه. د هغو پته یې وله ورکړه. هغه په قریشو کې د ټولو نه غټ سردار دی. نو هغه سفیر لاړو او د عبدالمطلب سره یې خبره وکړه. د ابرهه پیغام یې ورله ورکړو. په یو روایت کې راځي چې عبدالمطلب ورله جواب ورکړو چې موږ هم د جنگ اراده نه لرو او نه را سره دومره طاقت شته چې د هغو مقابله وکړو. زه درته دا ویل غواړم چې دا د الله تعالی کور دی او دا ابراهیم خلیل الله جوړ کړی دی. الله تعالی د دې د حفاظت کولو ذمه وار دی، او که دی د الله تعالی سره جنگ کول غواړي نو دی کړي. ګورئ چې الله تعالی د هغوی سره څنګه معامله کوي. نو دې سفیر عبدالمطلب ته وی چې ته زموږ سره لاړ شه او زه تا د ابرهه سره ملاوهل غواړم. اوس چې کله عبدالمطلب د ابرهه دربار ته ورسېدو، چې هغو څنګه عبدالمطلب ولیدو، نو هغه ډیر ښکلی و، سور سپین و، دنګ چیړ سردار و. چې هغو څنګه دی ولیدو، نو هغه د دونه ډیر زیات متاثره شو او هغه د تخت نه راکوز شو او لاندې کېناستو. نو یا خدا به چې عبدالمطلب یې د ځان سره په تخت کېنولی وي، نو داسې نه شوه کېدی. نو په خپله راکوز شو او عبدالمطلب یې په خپل خوا کې کېنوه او خپل ترجمان ته یې وی چې د عبدالمطلب نه تپوس وکړه چې ته ولې راغلی یې. عبدالمطلب ورته وی چې زه په دې غرض راغلی یم چې ستا لښکر زما کوم اوښان نیولی دي، نو هغوی را پرېږده او زما په حواله یې کړه. ابرهه وی چې ما کله ته په اول ځل ولیدې، نو زما په زړو کې ستا دپاره ډیر عزت و، نو ستا د دې خبرې سره زما په زړو کې ستا عزت ختم شو. تو په ما پسې له بیله د 200 اوښانو خبرې کولو له راغلی یې. زه ستاسو کعبه غورځولو له راغلی یم چې دا ستاسو دین دی، د هغې ختمولو له راغلی یم او ته د هغې خبره نه کوې او ستا سره د خپل اوښانو فکر دی. نو عبدالمطلب ورله ډیر زبردست جواب ورکړو. هغه ډیر عقلمند و. هغه ورته وی چې د اوښانو مالک زوی یم، ځکه زه د اوښانو تپوس کوم او د بیت الله مالک یو ډیر لوی ذات دی، هغه د خپل کور حفاظت کولی شي. نو ابرهه ورته وی چې ستا خدای دا کعبه زما د لاسه نشي بچ کولی. عبدالمطلب ورته وی چې اختیار ستا دی چې څه کول غواړې نو کوه. په بعضي روایتونو کې دا هم راځي چې د عبدالمطلب سره نور هم سرداران و د قریشو، هغوی ابرهه ته دا پیشکش وکړو چې تو کعبه پرېږده، دې ته نقصان مه رسوه، تاسو واپس لاړ شئ او موږ به د ټول تهامه درېیمه حصه پیداوار تاسو له درکوو، یعنی موږ به د ټیکس په طور د دې ځای نه چې څومره پیداوار کېږي، یعنی هر قسم د هغې نه به تاسو له ټیکس درکوو. لیکن ابرهه نه منه کېدو. د هغو سره صرف د خپلې کلیسې فکر و. د هغو سوچ دا و چې کله دا ټول خلک راځي زموږ ملک ته، نو زموږ تجارت به ډېر سیوا شي. که زه دا خانقاهبه ختمه کړم، نعوذ بالله نعوذ بالله، او که خلک زموږ کلیسې ته عبادت کولو د پاره راځي، نو ظاهره ده زموږ په علاقه باندې به خوشحالۍ راشي، ځکه چې د لرې لرې نه به خلک راځي او خلک به پیسه خرج کوي، نو د علاقې تجارت به زموږ په لاس کې راشي. هغه وویل چې دا دوی ځان له سي اجارهداري جوړه کړې ده، ځکه چې کعبه د دوی سره ده، نو فائدې ټولې دوی ته د دې حج نه رسي. د عبدالمطلب اوخان ابرهه واپس کړل. هغه د ځان سره اوخان واپس بوتلل او خانه کعبې ته ورغی او دعای غوښتله د قریش د نورو سردارانو سره. ډېرې دعاګانې وکړې چې د ابرهه د لښکر سره د جنگ طاقت خو موږ نه لرو، ای الله تو په خپله د خپل کور حفاظت وکړې. هغوی یو دعا دا هم کړې وه چې ای الله هر کور والله د خپل کور په حفاظت کولو پوهیږي، یا الله ته هم د خپل کور حفاظت په خپله وکړه. نو دا دعایی وغوښته او هغوی لاړل. د مکې خلکو ته یې چې راځئ چې دا کلی پرېږدو او غرونو ته لاړ شو او هلته پناه واخلو، ځکه چې د هغوی دا کلک یقین و چې د دوی په لښکر به د الله تعالی عذاب راځي او الله تعالی به ضرور د خپل کور حفاظت کوي.